دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سفر ته د نړیوالو مسایلو په برخه کې کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلې کېدو ټینګار کوي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستاني کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوا مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي او چینایي چارواکي وایي د هغه زر بسترې روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایرس سخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلې کېدو ټینګار کوي. رولان کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د تاوتریخوالي کمېدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي خو اوربند کولای سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بلورته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پایل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنې غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشتر لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول سوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان دوی ښځې او یو سړی ووژل سول او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت د پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. زموږ غلازه د ریډیو ری چینایي چارواکي وایي د هغه زربستری روغتون چارې بشپړې سوي چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د مړو شمیر 312 کسانو ته ورسید. د نن ورځې خبرو سوي ارقامو له مخې په چین کې د نن او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1300 کسانو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی زربستری روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د چین په ختیځ کې وینجو بندر لومړی ښار دی چې له هوبی ولایت د باندې د خلکو د قرنټین کولو اقدام پکښ کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو د نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلنسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي خو دی د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامات غوښتنه کوي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 168 تنه سورلي ووژل. ایران ویلي چې دغه الوتکه په تیروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې یې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څیړنو لپاره کیفته ولیږي. که څه هم زیلینسکي وویل اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی، تهران وړاندیز کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي دغه تور بکس یې وپلټي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو ووژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت یې جعلي بمي واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشې سوی و. دا غیب خبره دغه کس یو سړی او یو ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د خبرونو پای
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و به وری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وای اوربند د سولې لپاره مهم دی او د ملکی وګړو ژوند خوندي کولای شي. افغان حکومت سمدستی د دې څرګندونو هرکلی وکړ.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
عبدالحمد جلیلی هغه لیکوال چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندي دی وای د ده په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې صورت داوا باید له سره ولیکل شي. په نور موضوعاتو کې په کندوز کې چارواکي غواړي د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې نیالګي کینوي. وباوري چې د دې پروژې د ګټو په اړه د سیمې خلک څه وایي.
دا ډیر ښه پروګرام ده. د غصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندوز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام زمارای زما حق اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی د تاوتریخوالي له کمیدو سره بیا هم ملکیان قربانی کیږي خو اوربند کولای شي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې هم اوربند مهم ګڼي او وایي دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال زهیر مل راکوي. امید زهیر مل،
که څه هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر بشپړ اوربند ټینګار کړی دی. رونالد کوبیان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې اوربند کولی شي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. ښاغلي کوبیا زیاته کړې ده د تاوتریخوالي راکمولو سره هغوی ښایي مړه شي چې دا خواشینوونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګ کېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. خو تکل صاحب دغه خبرې چې زه کوم له دې نه لږ او شېبه وړاندې د ازبکستان په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د روښانه دریځ ختیز او ترخوای د خطرونو د کمیدو لپاره اراده او شواهد په لاس راوړي. خغلی پومپیو ویلی چې دوی د سوریا او مصالحه پر پلان کار کوي. تر دې مخکې دوی او طالبانو پر دو اړخیز هوکړلیک باندې کار وکړ او هوکړې ته هم نږدې شول، خو طالبانو بیا خپل نیت او وړتیا ثابت نه کړه او نه یې د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې عملي ګام واخیست. نو د همدې لپاره دوی اوس د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې دایمي پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کوي، څو د ګواښونو کچه راټیټه او په بین الافغاني مذاکراتو کې پر تاوتریخوالو د بحث لپاره ځای نه وي، یعنی د تاوتریخوالي د راکمولو خبره په همدې پړاو کې ختمه شي. دوی سره له دې چې په دې پړاو کې نه دي، خو هیله لري چې دې مخې ته ورسیږي او دوی پر وړاندې لا هم نور زیات کارونه پاتې دي. البته دا د مایک پومپیو تازه څرګندونې وي چې د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه باندې کوي، خو د افغانستان حکومت د نن تکل سبیا د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دوه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالي راکم او د مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي دوی ته هرکلی کوي. دوایی هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالي د پام وړ راکم کړي، تر خوای د افغانستان د خلکو زورونه راکم کړي، موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کې نه خود شي، خو ارګوایی یوازې اوربند کولی شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم سي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
بل خو بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي، خو امریکا ورسته تر بلې نورې غوښتنې را وړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. بلې تکل سه
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبریال امید ظهیرمل په راپور کې مو د افغانستان د لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له هر څه مخکې اوربند مهم دی. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څرګندونې وکړې چې د ده د څرګندونو نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي د هغه د موکل محاکمه چې مقدساتو ته په سپکاوي باندې دی باید په علني ډول وشي. مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی په اړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت دوهم باید له سره ولیکل شي. له بلې خوا د افغانستان لویه څارنوالي وایي د څلورمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدي اړونده دوسیه محکمې ته استول شوې ده. بیا هم امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدي څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي څو رسنۍ وشي کولی هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړي. د زمان احمدی مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي څو خلک قضاوت وکړي، هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي. په ډېرو ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او ښېکړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني.
موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي راډیو اړیکه ځواب نه کړه. زمان احمدی وکاله وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه د یو لیکل شوي مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته توهین کړی تورن او زنداني شوی. هغه له دې وړاندې د افغانستان یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی دی. ښاغلی احمدی له دې شل کلونو اووه کاله یې په زندان کې تیر کړي دي، خو وروسته له دې چې د نوموړي په اړه ځینو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدی له دې وړاندې په جدي میاشت کې ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل د سترې محکمې لخوا د ده په تړاو د شوې پرېکړې په اړه تر بیا نظر ورکولو وروسته د ده د خلاصون لپاره لار پرانستل شوې ده. د خاغلی احمدی مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی په اړه شوي سالمانه دا باید مؤظف سارنوال یو نوې صورت دعوه ترتیب او جوړ کړي. استمه دا چې لنډ راتلونکي کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د زمان احمدی دوسیه تیره ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا له دې کبله چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولې څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په خبره نن د یک شنبې پورس په دې دوسیه کې یاد فورمه ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده. دولې څارنوالۍ ویان د دې قضیې په اړه د څارنوال د صورت دعوه د څرنګوالي په اړه وویل
دا د بیاکتنې مرحله ده. یو ځل د اړوندې محکمې لخوا لومړنۍ غونډه کیږي، هلته هر ډول چې محترم قاضیانو لازم وګڼله پرېکړه کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محترمو قاضیانو د پرېکړې په رڼا کې خپل وروستي کارونه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې رسال سبحان مصباح هم وایي هغه څه چې د زمان احمدی مدافع وکیل مطرح کړي د قانون خلاف نه دي. د په خبره د قانون پر بنسټ باید د محکمې غونډې د کورنیو او ماشومانو د استثنایي قضیو پرته علني وشي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبرې مجله او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه اجمل تورمن ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د زرغون صنعتي خرګوټي مسولانو نن څو نوې جوړې شوې فابریکې پرانستي. د دې خرګوټي رئیس محسن اميري ازادي راډیو ته وویل دا فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت وکړي. د وینن رس سلور فابریکې په ملي ډول خپل کار پیلوي او دا فابریکې د سړو خونو د برېښنا د پایلو جوړولو د بطریو او تیزابو د تولید او د خوراکي موادو د تولید په برخه کې دي. د زیاتوي په زرغون صنعتي ښارګوټي کې نږدې 1500 فابریکې طرحه او ډیزاین شوي چې له ډلې 300 هغو ته ځمکه ویشل شوي او 25 پکې عملا فعال دي. ښاغلی میری دا هم ویل چې دا مهال 1500 کسان په دې ښارګوټي کې په کار بوختي او د ټولو کارخانو په فعالیتو سره به یو لک کسانو ته د کار زمينه برابر شي. هند چابهار بندر لپاره ځنګړې کړې بودیجه د تیر کال په پرتله دوه برابر کړې ده. د پرنټ نشرې د معلوماتو پر بنسټ هند بهرنیو چارو وزارت لوري په اعلان شوې بودیجه کې 100 کروڑ هندي روپۍ چې 44 میلیونه او 10,000 ډالر کېږي د ایران د چابهار بندر پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوې دي. په 2013 او 2019 کال کې د هند دولت په بودیجه کې د چابهار بندر مالی ملاتړ ونه شو، خو تیر کال دغه هیواد 450 میلیونه هندي روپۍ دغه پروژې لپاره ځانګړې کړې. د چین او پاکستان سره د اختلافاتو له امله هند پریکړه وکړه چې په وچه پورې محدود هیواد افغانستان لري لویدیځو هیوادونو او مرکزی آسیا سره د نښلیدو نوې لاره جوړه او خپلې ګټې خوندي کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول پدتی کی یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ وای رو 50 افغانۍ او انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو او سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوي. زما همکار اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي او د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. لودین صاحب سلام. د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د وروستۍ ورځې اجنډا چې نن دی په پام کې ده چې خپل سفر به پای ته رسوي، د نن ورځې د لیدنو کتنو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سی 15 جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنۍ چارو د وزیرانو په کچه ده. له دغو 15 هیوادونو سره بیره افغانستان هم دغه سی 15 جمعیو سازمان کې غړیتوب اخیستی، خو کرنه ده چې نننۍ غونډه کې کوم افغان چارواکی هم برخه اخلي او کنه. له دغه پنځو هیوادونو چارواکو سره نن خاغلی پامپیو ګوري او په بیلابیلو مسلو سره خبرې کوي. له غونډې مخکې خاغلی پامپیو ویلي چې نننۍ غونډه کې دوی پر امنیتي مسلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د دغه راز دا هم ویلي چې دوی په دې خبرې کې چې دغه هیوادونه د منځنۍ آسیا هیوادونه څنګه کولای شي سیاسي ازادۍ او اقتصادي وضعیت او بشري حقونو له اړخه ځانونه بدل کړي یا له دې اړخونو ځانونه خپلواک کړي. پامپیو نن له دې غونډې سربیره د ازبکستان له ولسمشر میرزایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره جلا غونډې هم لري.
بله اولودین صاحب، په مجموع کې د پومپیو د سفر د دغه وروستي سفر پیغامونه څه وو او پر کومو مسایلو د بحثونه کړي؟
ښاغلی پومپیو تر اوسه خپل سفر چې نن ازبکستان ته راغلی له دې وړاندې دی قزاقستان، بلاروس، اوکراین او برېټانیا ته هم تللی دی. د تیرونی په پای کې خپل سفر پیل کړی. د سفر عمده پیغامونه دا دي چې دی ویل چې څنګه د منځنۍ هیوادونه د منځنۍ آسیا هیوادونه باثباته او خپلواک شي. د ویل دغه هیوادونه باید یو پر بل تکیه کم شي، تکیه کم کړي او له هر اړخه په ځان بسیا شي. د په سیمه کې یا د سیمې په هیوادونو کې د بشري حقونو په وضعیت هم ټینګار کړی او دا ویل چې د هر انسان بشري حقونه لکه څنګه چې په لویدیز کې خوندي دي باید په دغه هیوادونو کې هم خوندي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر د وروستۍ ورځې د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات مو واوریدل. البته د یادونې وړ ده چې د سی پینځه جمعیو هیوادونو چې هماغه جمعیو یې افغانستان دی، البته د دې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه له دې مخکې هم پومپیو خبرې کړې وې. د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي او که په راتلونکي کې د دوی په نننۍ غونډه کې په دې اړه نور جزئیات راځي نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په ترڅ کې به یې له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز ولایت د کرنې او اوبه لګونې د ریاست چارواکي وایي چې د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې د نیالګیو د کینولو پروژه یې پیل کړې ده. هغه بزګران چې له دې پروژې څخه ګټه اخلي وایي د شیرین بویې طبي بوټی سربیره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټه رسوي د ځمکې په ټینګښت کې او د سیندونو په خوندي کولو کې هم مثبت رول لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د آمو سیند د تحکیماتو په هدف د شیرین بویې قلمچی کینول کیږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لوري د شیرین بویې پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بویې ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دو تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل،
د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پکې راشنی سي، دا ځنګل کې درختې راشنی سي چې تر څو د زورمندانو مخ دې ځای واوړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاصبینو له چنګه د ځمکه خلاصيږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنم ده.
دوی زیاتوي چې له درې کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د کرنیزو چارو کارپو غلام جیلانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د شیرین بویه بوټی چې پخوا په طبیعي حالت باندې له منځه تللی و، نن خوشبختانه وزارت زراعت په امام صاحب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغې ځمکې ته یو نوی ژوند وروبخل، هغې ژوند هغه ځمکه له سره تازه سوه، نو دهقان ته هم ګټه رسېږي، ملت ته هم ګټه رسېږي او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بېرته دولت صاحب سو. مخکې له دې نه غاصبینو تر لاس لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی د 2,000,000 افغانیو په ارزښت د شیرین بویه 600,000,000 قلمچې د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلې دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
هدف از تطبیق این پروژه تحکیم سواحل دریای امو و
موږ په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرینبوی پروژه د دولتي زمکو د چرزاینو د غصب او د غرض د امو سیند د غاړې تحکیماتو په خاطر پلې کړې او له دغه بوټي څخه د درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او موږ د شیرینبوی د ریښو پرې کولو په اړه بزګرانو ته پوهاوی ورکړې تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ نه شي. د ښاغلي قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرینبویې نه ټولنې جوړې کړې او هر ټولنه سلطنه غړې لري او د شیرینبویې ویشل شوي قلم چې د امو سیند غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کینول کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
آزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان چې د جګړې پای ته هیله مندي نشته لیکلي چې لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا له لوري وړاندې سوې غوښتنې او شرایط نه دي منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره جمهوري نظام ته د ورګړېدو او سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر دې دمه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسلوالې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ارک تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارک د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. سرمقاله لیکوال لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لیدکاته درلودل، خو د دوی درې واړو لولوري بیلابیلې خبر پاڼې خبرې سوي دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خبره سوې خبر پاڼه کې له زلمی خلیلزاد نقل قول سوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دي رسیدلي، خو د حامد کرزی او عبدالله عبدالله لولوري په خبرو سویو خبر پاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو پر مختګونو خوخي خودلې ده. لیکوال ارک تورن کړی چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسی او غواړي د 15 کاله لپاره بیا هم په واقع پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې لپاره د طرح او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقاله لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرح او پلانونه لري او ولسره په همغږۍ ملي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په باور پخوانی ولسمشر حامد کرزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرح وړاندې کړي، حال دا چې د خپلې د حکومت ولۍ پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینې ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی د افغان حکومت سره یو ځای پر اوربند او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي.
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نلی کې افغان حکومت باید د چین د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو موږ تر اوسه داسې پرمختللي امکانات نه لرو. قدیر تکین چې ندی لیکلی لکم زیا اسمس کې خپل لیکلی دی چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید بې له ځنډه او پرته له سیاسي فشار څخه اعلان شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل دا دی چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه هم ډیره پیچلې ده. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، افغانان که په جنگ کې غښتلي دي خو په سوله هم مین دي. ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبرېږي. دا وخت د غرمې